خبرنگاران زن افغان بود. آل هم شنونده برنامه پشتوی رادیو آزادی هستین.
سلامونه ستړي مشه د سهار شپږ بجې دي تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان په کراچي ښار کې د طالبانو د حکومت سرکونسل عبدالجبار تخري وایي د سندیالت د پولیسو له مشر غلام نبی ممین سره د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په خبر پڼه کې چې افغان قونسلګرۍ د چهارشنبې پورې خبره کړې راغلي، تخري له پاکستاني لورې غوښتي څو د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول ودروي چې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. په خبر پڼه کې د سندیالت د پولیسو مشر ژمنه کړې چې په دې برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. بل پلو پاکستاني رسنیو راپور کړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی او د دې هیواد صدراعظم شهباز شریف د بیا ساده افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دوه لوړ پوړو چارواکو د بیا ساده افغان کډوالو پر وړاندې د قانوني اقدامات غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت د تیری مارچ میاشتې او دیرشمه د آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو لپاره وروستۍ مهلت ټاکلی و چې درې ورځې وړاندې پای ته ورسېد. په تېرو درې ورځو کې پلاساو بی اسناد افغان کډوال د پلازمین اسلام آباد په ګډون د پاکستان په لویو ښارونو کې نیول شوي او بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د طالبان د حکومت ویاند هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دوی حکومت یوازې د امریکا په وړاندې جګړه کې د قربانیانو کورنیو ته کلنۍ پیسې ورکوي. سبیل مجاهد پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر ادا کړې ده. په هغو یتیمانو کونډو او معلولونو کې چې د حکومت لوري ورته کلنۍ پیسې ورکول کېږي، د تیرې ادارې د عسکرو او پولیسو یتیمان کونډې او معلولین هم شامل دي. مجاهد وړاندې ویلي دغو کسانو ته 2.5 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې او پرې ویشل شوې ده. یو شمېر رسنیو د چهارشنبې په ورځ د مجاهد په حواله ویلي وو دا طالبان حکومت د هغو کسانو کورنیو ته ځانګړې پاملرنه کوي چې د امریکا پر ضد جګړه کې قرباني ورکړې ده. مجاهد وړاندې په افغانستان کې د یتیمانو کونډو او معلولینو شمیر شاوخوا 6.5 لکه یاد کړی ویلي دي. دغو کسانو ته چې د طالبانو تیر جمهوریت او طبي معلولین پکې شامل دي په کلنی ډول پیسې ورکول کېږي. مجاهد د امریکا پر ضد جګړه کې د قربانیانو د کورنیو سربیره د تیر جمهوریت یتیمانو کونډو او معلولینو ته د پیسو د ویش خبره په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نږدې 4 کلنه واکمنۍ کې دولتي کارکوونکي او متقاعدین د خپلو معاشونو د نه ترلاسه کولو څخه شکایت لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون چهارشنبې پر خپلو سوداګریزو شریکانو متقبلې تعارفې وضع کړې دي. هغه چې په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله، د اروپایي ټولنې په ګډون یې پر 1.5 شمېر هېوادونو تر 1.5 سلنه پورته تعارفې ولګولې. ټرمپ وویل دا ورځ د ازادۍ ورځ ده او تل به د امریکا په تاریخ کې د صنعت د بیا زیږیدو د ورځې په توګه یادیږي. د ټرمپ په ټکو اروپایي ټولنه به 1.5 سلنه، چین به او جاپان به 40% مالیات پرې کوي. هغه په خپلو خبرو کې وړاندې ویل دا چې ایران پر امریکایي توکو 10% مالیه لګولي په ورته کچه به امریکا ته تعرفه ورکوي. له دې هېوادونو سربیره ویتنام له 46%، هند له 26%، انډونیزیا له 22%، کمبودیا له 9%، مالیزیا له 40%، جنوبی کوریا له 15%، تایلند له 16%، تایوان له 2%، سویس له 1%، اوکراین او برېټانیا به هر یو له 10% تعرفې سره مخ شوي دي. ترامپ پر مکسیکو او کانادا هم 15% تعرفه وسه کړې ده. ترامپ د دې لوړو مالیاتو یا تعرفو وضع کولو موخه د امریکایي کارګرانو دفاع یاده کړې ده. د نوو تعرفو لګول د امریکا د تولیداتو د پیاوړتیا او د هغو هیوادونو د مجازاتو لپاره هڅه بلل شوې چې د ترامپ په وینا له کلونو راهیسې پر امریکا غیر عادلانه سوداګریزي تګلارې تحمیل کړې دي. او نن د افغانستان او نیپال د نن سکلونو د کرکټ ملي لوبډلې د 500 ورځو سیالیو په نوموړي لوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د نیپال په قربتوب د کابل پر مهال د سهار 8:45 پیلېږي. د کرکټ نړیوال شورا پر خپلې رسمي ویبپاڼې ویلي د افغانستان او نیپال د کرکټ د نن سکلونو لوبډلو ترمنځ د 350 ورځو سیالیو دویمه لوبه به د اپریل په شپږمه او وروسته یا درېمه لوبه به د اپریل په نهمه ترسره شي. افغان لوبډله به له دې سیالۍ وروسته د 1900 کلونو نړیوال جام ته د لارمندنې په سیالیو کې شوه د نیپال په میلپانی ښار کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په دغه سیالیو کې به افغان لوبډله د عمان، هانګ کانګ، متحده عرب اماراتو او نیپال پر وړاندې ولوبیږي. د دې سیالیو غوره لوبډله به د 2016 کال د 1900 کلونو کرکټ نړیوال جام ته لار ومومي چې د زمبابوې او نیمیبیا په کوربتوب به ترسره شي. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره د مطالبه اورېدل شي. دریم پرلپسې ورځ ده چې په پاکستان کې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کیږي. هلته کډوال په څه وضعیت کې دی؟
کارتونو والا پسې راخیستې ده، دوی پسې کور په کور ګرځي چې ګیري کې ډیپورټ کوي او نور چې د چا ویزې خلاصې شوې هغه خلک ډیپورټ کوي چې او نور بې اسناد چې څوک بېخي اسناد نه لري.
خو داسې افغان کډوال هم شته چې دوی ادا کوي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره به هم له پاکستانه شړل کیږي او یا د پولیسو لخوا نیول کیږي. وړاندې به په دې اړه جزئیات درکړو. هلته به د میشتو افغان کډوالو اندېښنې هم در سره شریک کړو. له دې سربیره خوست به ورشو چې هلته د پخوا پر تله باندې د اختر دودونه بدل شوی دي.
اوس هغه مبارکیم کیږي خو دغه اختر چې دی څو ورځو ته غځېدلی دی که نه، مثلا اوه اته تر لسو پورې ورځې ونیسه چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
نور مسالې به هم شته، ملتیا هم غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. زفریده سیالم تخنیکي چارو کې سره تیر روشن دی. پاکستانی چارواکو خبرداری ورکړی هغه افغان کډوال چې له دغه هیواده د وتلو نیټې نقص کړي او نه دی وتلی پر وړاندې به قانوني کړنې ترسره شي. پاکستانی ورځپاڼو له د ډلی اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا موضوع د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ترمنځ د چهارشنبې په ورځ لیدنه کې مطرح شوې ده. پورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پاکستان پولیسو د افغانانو د بیرته ستنولو هڅې چټکې کړې دي. تفصیل سنا کاکړناور.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د اندېښنو په زیاتېدو سره پاکستانی چارواکو یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د سی سی کارډ درلودونکو افغان کډوالو او هغوی چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري او تر اوسه په دغه هیواد کې پاتې دي په وړاندې به قانوني کړنې ترسره کړي. پاکستانی ورځپاڼو له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د یوې اعلامیې پر بنسټ راپور ورکړی چې د اپریل په دویمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي له صدر اعظم شهباز شریف سره د ورځپاڼې په ټکو د غیر قانوني بهرنیانو او د ای سی سی کارډ درلودونکو افغان کډوالو د بیرته ستنولو د پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې تمرکز پر هغو اجرایي اقداماتو و چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره تر ټاکل شوې مودې وروسته ترسره کوي. محسن نقوي ویلي چې د پخوانی ټاکلې مودې تر پایه 1,800 افغانان خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي دي. د راپور له مخې شهباز شریف د قانون د اجرایي ادارو له هڅو ستاینه کړې ده. اکسپرس ټریبیون دغه شان لیکلي چې د پاکستان فدرالي حکومت د کوچني اختر د رخصتیو له امله د افغان کډوالو د ایستلو موده ځنډولې ده. مخکې اسوشیټډ پرس خبري اژانس هم راپور ورکړی و چې د پاکستان حکومت د کوچني اختر د رخصتیو له امله د افغان کډوالو د ایستلو موده د اپریل 13 نیټې پورې ځنډولې ده. د پاکستان حکومت د روان کال د جنوري په میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ 1 به د هغو افغان کډوالو لپاره وروستۍ نیټه وي چې سی سی کارتونه لري یا هیڅ قانوني اسناد نه لري. پولیسو د اسلام آباد او راولپنډې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو نیول پیل کړي او د هغوی د بیرته ستنولو هڅې یې زیاتې کړې دي. یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
کارتونو والا پسې راخیستې ده، دوی پسې کور په کور ګرځي چې ګیري کې ډیپورټ کوي او نور چې د چا ویزې خلاصې شوې هغه خلک ډیپورټ کوي چې او نور بې اسناد چې څوک بېخي اسناد نه لري. او بل کټ مشکل خلکو ته دا دلته چې مخکې په ویزې تمدید دي شپږ میاشتې درې میاشتې اوس یو میاشت تمدید دي، یو میاشت کې ویزه نه راځي دلته خالي هغه پکې خامخا پاتې کیږي. دلته
یو بل افغان چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د هم منغوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي د دې وضعیت په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې.
وضعیت ډیر خراب دی. په اسلام آباد کې چې ګورم ډیرې کورونه د خالی کېدو په حال کې دي. افغانان له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وځي. دلته یې شمېر ډیر کم شوی دی. زموږ دوستان چې په کویټي، پېښور، کراچۍ، اټک او ایبټ آباد کې په دغو پنځو ځایونو کې ول، وایي چې دا چې افغانان دې ځایونو ته ډیر راغلي دي، اوس پېښي کور نه پیدا کېږي.
په تورخم کې د کډوالو چارو یو شمیر مسولینو پاکستانی خبريالانو ته ویلي چې د اپریل په لومړۍ نیټه نوی افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوی دی. چې له دې ټلې واویا کسان د ای سی سی کارت لرونکي او دیالس نورې بې اسناده و. په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منیسی کاکړ د اپریل په دویمه په خپله ایکس پاڼا لیکلي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د ایستلو کمپاین چټک شوی او پولیسان ثبت شوي کډوال هم نیسي. هغې د پی او آر کارت یو انځور خپور کړی او ویلی دی چې انوار الحق چې دا کارت یې درلود د اسلام آباد له باراکو سیمې څخه نیول شوی او حاجي کمپ ته لیږدول شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یونیسیار د معلوماتو له مخې 1.3 میلیون افغانان د کډوالو د ثبت پی او آر کارتونه لري. دغه شان 800,000 نور افغانان ډی سی سی افغان تابعیت کارت لري چې له ټاکلې مودې وروسته به د پاکستان له خاورې وایستل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستاني چارواکو خبرداری ورکړی و د هغو افغان کډوالو پر ضد قانوني اقدامات کوي چې د مارچ له 1 وروسته په پاکستان کې پاتې دي او له دغې نیټې سرغړونه کړې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میخیل وایي هلته میشت افغان کډوال د پاکستان د سیاستونو قرباني کیږي. د مولي ازادي راډیو سره خبرې کولې چې څو ورځو کې به د افغان کډوالو د حقونو د ټینګښت په موخه د پاکستان سترې محکمې کې له مخکې پلان شوي یو غونډه کې د عدالت غږ اوچت کړي. دی وایي پاکستان ان هغه افغانان هم باسي چې له پاکستانیت باور سره ودونه کړي او ماشومان لري. دا چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره دا مهال څه روان دي او هغوی ته ورکړل شوی دغه مهلت څومره عملي و، پر همدې او نورو مسایلو زموږ همکار اسدالله الدین له ښاغلي میخیل سره مرکه کړي. په سر کې له هغه همدا پوښتنه کړي چې دا مهال پر کډوالو څه تیری کی.
بس چې مهاجرینو کله چې دا اعلان اورېدلی دی او د دې 1 مارچ پورې په کې منځ روزه راغله اختر راغی، خو دا روزه وختر باندې خو افغانان هیڅ پوی نشولو. دا دومره درد او دومره تکلیف چې دی دغه ورکړی دی، اعلان ورکړی دی. تاسو یقین وکړئ چې هر افغان د ورځې رومات یو 500 ټلیفونه د افغانانو راځي او وی ولا مونږ نه روزه ماتې باندې پیګو، نه پر ډوډۍ خوراک پیګو، نه چې د اختر هم فکر او سوچ تشته چې ماشومان کپڑے والی اخی یابد. بس یو دغه سره د غم او د درد سره وچې د خوراک کوو او خوراک نه پیګو، نو دغه چې تکلیف او درد رسیدلې د خلکو ته او وجه هم دغه ده چې ډېر لاند وخت، ډېر کم وخت چې په یو میاشت کې دوی دا اعلان وکړي چې یو د 1 مارچ پورې به دوی ځي او نه یو میکانیزم شته، نه یو طریقه شته، نه یو ترتیب شته، نه یو نظم شته دی او بزی بزی او تللو کې دلته 45 کلن زندگی چې دلته خلکو تیر کړی ده. دا 45 کلن زندگی د دې تجارت، دا روزګار، دا رشتې، دلته خپلوالین، دلته چې دی پراپرټي خلکو یو څه اخیستې دي، یو ځان ته یو سرپنا جوړه کړې ده، دا ټول هر څه نادیده او بس دا خلک دي. نو دا داسې یو غیر معقوله او دا خبره ده چې عملی نه ده په دې کم وخت کې. دا بیا موجود دی سره چې شل 15 ورځې بګې تورخم لارم بنده شوه، هغه خلک چې تللي غوښتل لکه نارمل طور باندې کوم افغانان بس تلل او د میکو افغانستان د خپل هیواد ته، نو هغه تم لار بنده شوله، هغه بند شو او دا کم خلک چې نتلل او د دې 15% زړه وو چې د حالت د شو راشه چې بس لا شو، هغه هغه لړې مودریدل.
بله، نو میا خیل صاحب، تاسو په دغه شورا کې تاسو حالت له چارواکو سره حتمان خبرې کړي یا مستقیمه یا غیر مستقیمه، د دوی هدف څه ول دي لاند مهالي مهلت نه؟
اصل کې خو خبره ده چې موږ افغانان به همیشه دا خبره کړي چې دلته دا مهاجر شې دي، دا تاسو د سیاست کار کوي، موږ د سیاست نه لري وساتي. نو دا کله چې دغه راشي مشکلات راشي د دواړو خوانه د هوادونو نه، نو بس چې کشمکشي هغه زور موږ ته مهاجر تر وځي. نو مسله ټول هم دغه د سیاست د کشمکش ته کډوال سره جوړی، نو بیا موږ هم بارامي وکړو دواړو ملکونو سره هوادونو سره ورانه خلاف راغې نو بیا زور موږ ته دلته راځي او درد او تکلیف موږ د غریب او مظلوم خلکو ته رسي. اولان کې دا خلک چې دلته پراته دي دا د شنه د جدان نزي دا سلوی فینسر وکال چې تیر شو دې د پارا افغانستان کې کوم نظام راغلی دی تر اوسه پورې سوسو نظامونه رااله تغییر تبديل لاغي خو هیڅ نظام د دې خلکو د پارا یو میکانیزم جوړ نکو یو ترتیبی جوړ نکو د دې خلکو د پاره هغه څه چې د دوی ضرورتونه دي هغه ته توجه نکړه نو دا خلک څنګه پاتې دي؟ کني هر سړی وطن د مور غېږ ده ان د مور په غېږ کې سړی ډیر خوشاله وي نسبت د دې پورې چې د بل په دغه کې پروت وي. خو دلته دا خلک د شه او د خواخي احساس یو نسبی د شي کوي چې راغلی او لارې راغلی او هغه وفات شو اوس دا غزوی دی داغه داغه پیدا شوې داغه نه نسې پیدا شوې درې نسل دلته پیدا شول خو باوجود دې دا یو فطري خبره ده چې وطن خپل اصلي ټاټو وچ دي هغه سره سړي انسان فطري مینه محبت وی بل غاړي خلک مشکلات پکې د سرپنا دي تقریبا 30% یا 50% د خلک سرپنا نه لري چې دلته لاشي وطن کې ځان لري خلک نه پیژني لکه هغه کوم خلک چې والته وفات شوی دی او دلته وفات شوی دی او دا نوی خلک را پیدا شوی 50% دلته چې کومه آبادی د مهاجرینو پرته ده دا ټول پاکستان کې تولد شوی دی. نو د دې خلکو الته چې دي نه رشتہ دار پاتې دي او نه خپلوان پاتې دي رشتي څه چې کټ شوی دي و چې دی الته دي سرپناه نشته رشتہ دار نشته بلته نشته روزګار نشته نو دا الته څنګه په کومه طریقه بږي؟ نو دې خو دا به کار و چې الته د دې 30% خلک چې دا سرپناه لري د دې لپاره افغانستان حکومت خپل مکلفیت تر سره کړی وي یو شارک جوړ کړی وي او هغه د لپاره به انچار خپل ذمہواری احساس کړي مسئولیت احساس کړي وي چې دا غي مکلف په دې باندې چې دې لپاره یو دوه درې خیمې د فامیل په سر باندې هغه ور کړی وي یو کال یو تراشن ور کړی وي د ترتیب او میکانیزم چې ته جوړ شو نو ان شاء الله داخله بډیر بایزده توګهږي منګه بار بار تاسو خبرو کړ چې دلته تاسو شروع شرکتنی ما دلته زمونږ خو دلته کونسل سیب دی اغي سلام کتلې دي دلته زمونږ کمشنر سیب دی اغي سلام کتلې دي انیشیار دی اغي سلام کتلې دي نو دې ټول زمونږ چې تاسو خپل مسؤلیت احساس وکي ان شاء الله داخله دي خو دې کوي ما د ایوی داریم او ته پورې د مسؤلیت احساس نه وکړي نو داخله کې پاتې دي په امبي خاطر پاتې دي. ما تاسو اوریدلی او یو څو مخکې هم دی ورځې کې پرېس کانفرنس وکړو او هغه دا ویلي چې تاسو داخله کیو چې یو کال کمسکم یو کال ټیم ورکړي او یو کال کې دی خلکو د لپاره یو میکانیزم جوړ کړي هغه کې انیشار جمع افغان حکومت جمع پاکستان حکومت او سره د افغان مهاجرینو د شورا مشران دا کې نوې یو له عمل به جوړ کو او که تاسو واقعا وایئ چې داخله ګلار شي او با عزت توګه لار شي نو ان شاء الله دا ناممکن نه ده دا لري نه ده چې موږ کوم مشوره درکړه کوم تر هم درکړه دا خلک به ډیر په خوښۍ سره او د دې نه د پاکستان نه چې کوم جديده سالي 500 کاله ملمسیا دا به یو خیر څرګالي د سفیر په دوګل شي او که دغه سي لګي نه د سالي 500 کاله ملمسیا به دا په نفرتونو باندې بدل شي. نو موږ بار بار دا غوښتنه کوو چې زو
بله او میاخیل صاحب تاسو چې خبرې کړې مخکې مویل چې دا څه کار چې د کډوالو موضوع سیاسي شوی دا یا پاکستان له دغه موضوع نه سیاسي استفاده یا هم د سیاسي فشار په توګه کار تر اخلي همداسې دا ځکه په دې ورسوي کې د طالبانو له حکومت سره یو څه اړیکه خړې پړې سوې په تورخم کې لانجه راغله ګرچې د تورخم لانجه نه مخکې دغه خبره و د مهلت یا د ډیډلاین خبره و
دا هو دان له طالبانو سره نه آر نظام چې راغلي دي او هغه نظام الته خپل مسؤلیت احساس نه دی کړی کدی به فنصل سیاسي فشار په توګه دا مستعملي کنه خو هغه د خدا به کار دی کنه چې دا زمينه سازي وکي د دې فشار نه ځانو باسي نو ولې نشيسته یو نظام دی الته یو ډانچه جوړ ده یو ترتیب جوړ دی دا خو دوه مشكله خبره نه ده.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل و چې اسدالله الدین سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې وې.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس به یو نړیواله او د ساینس مربوطه موضوع واخلو. 29 کلنه یو جرمنه فضا ته تللې ده. تر دې مخکې تر اوسه 12 نارینه جرمنیان فضا ته تللي وو، خو دا لومړی ځل دی چې له جرمني څخه یو ښځینه فضا ته سفر کوي. په دې رنډو تفصیل له مات شي ورناورو.
رابیا روګا د اروپا د فضایي مرکز تورمزلې نه ده. تر دې مخکې نارینه جرمنیان لکه ماتیاس مایور او الکساندر گریست د اروپا له فضایي مرکزه د فضا په لور تللي وو. د رابیا روګا سفر د مارچ په 1 د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا کې پیل شو. دا د سپیس اکس شرکت په سپوږمکۍ کې روانه شوه. د سفر کې لاغلی روګا سره د مالټا هیواد ملیارډر چون وانګ، یو نارویشی او یو استرالیایی ملتی. د دې سفر لګښت چون وانګ چې د بیتکوین ملیارډر دی په غاړه اخیستی دی. 29 کلن رابیا روګا چې پخوا د سټلایټ د یو مرکز مشوه، تر سفر 4 مخکې قرنطین شوه. په دې اړه چې دا څرنګه دې سفر ته غوره شوه، دې په یو مرکه کې چې جرمني آژانس خبره کړې ده وویل چې په ناروی کې د سکیت پر مهال له چون او د دې د سفر له بل ملګري اریک سره لیدلی وو. هغه وخت په ساعتونو له دې دوو کسانو سره د ټکنالوژي، د فضا او د راتلونکي په اړه خبرې کړې وې، او تر دې شپږ میاشتې وروسته چون ورته ویلی وو چې دی فضا ته ځي او کدا غواړي ورسره ملګری کېدای شي. رابیا روګا د فضایي سفر زده کړه نه ده کړې، دا د برق انجینیره ده. په زوریخ کې زده کړې ترسره کړې دي. رابیا روګا وایي چې دا نه غواړي چې خلک یې په راتلونکي کې په دې نومو پیژني چې دا لومړۍ جرمني ده چې فضا ته تللې ده. دا وایي چې هدف یې دا دی چې نور هم فضا ته سفرونه وکړي. نوموړې زیاته کړه چې هیله یې دا ده چې د دې سفر هغو نجونو ته چې له فضایي ماموریت سره دلچسپي لري الهام بخښونکی شي. اغلې روګا زیاتوي چې ښځې باید د ټکنالوژۍ په برخه کې له نارینهوو څخه ډېرې هلې ځلې وکړي. دا څرګنده نه ده چې د دې فضایي سفر لپاره چون څومره پیسې سپیس اکس ته ورکړې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د جرمني حکومت د معلوماتو لمخې لزګونه هغه افغانان چې په دې هیواد کې د بیا میاشتې د نیژمنه ورسره شوي وو جرمني ته له لیک دوړاندې مړه شوي دي. یو شمېر جرمني په جرمني میشتو په دې وروستیو کې د جرمني دفاع وزارت لخوا د جرمني د کی اړخ ګوند پارلماني ډلې ته د ورکړو شوو معلوماتو په حواله راپور کړی دی چې د 2023 کال د جولای راهیسې د دوی 4 پخواني سیمه ییز افغان همکاران مړه شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ قضیې لري ټینګار کوي چې باید دوسیې زر تر زره وڅېړل شي. تفصیل په دې راپور کې
د هغه معلوماتو لمخې چې د جرمني حکومت د کین اړخي ګوند پارلماني ډلې ته ورکړې، شپږ سلويخت افغانان چې په دې هیواد کې د بیا میشتې د نیژمنه ورسره شوي و مخکې لدې چې جرمني ته ولېږدول شي مړه شوي دي. د جرمني د ای پی ډی خبري اژانس راپور لمخې چې د اپریل په لومړۍ نیټه خبر شوی، د جرمني په پارلمان کې د کین اړخي ګوند غړي کلارا بوینګر د دې پروسې په ځن نیوکه کړې، ویلي دي چې د نورو مرګونو د مخنیوي لپاره باید جرمني چارواکي لږ تر لږه د بیا میشتې د هغه ژمنې پوره کړي چې دوی مخکې کړې دي. په راپور کې راغلي چې اغلی بونګر د جرمني له حکومت د هغه معلوماتو غوښتنه کړې و چې له مخې څومره افغانان چې د بیا میشتیدنې ژمنه ورسره شوی و د څه له امله مړه شوي دي. ای پی ډی لیکلي د دې غوښتنې په ځواب کې د جرمني دفاع وزارت ویلي له 2023 کال راهیسې 4 پخواني سیمه ییز افغان همکاران مړه شوي چې د یوه مړینا د تاوتریخوالي له امله و. په راپور کې راغلي چې په دې سربېره 15 نور افغانان هم مړه شوي چې د یوه مړینې حادثه بلل شوي، او په دې سره د هغه افغانانو د مړینې شمیر چې په جرمني کې د بیا میشتې د نجمنه ورسره شوی و شپږ څلوېښتنو ته رسیږي. که څه هم د دې ټولو کسانو د مړینې دقیق وخت معلوم نه دی، خو جرمني ته له خطر سره مخ او په شرایطو پوره افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو پروګرام په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پیل شو. د ای پی ډی خبري اژانس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د روان کال د مارچ تر نیمایي پورې شاوخوا 2800 افغانان د هیواد ته د سفر په تمه وو چې ډیری یې په پاکستان کې دي. په افغانستان او یادرې مو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې جرمني ته د لیک په تمه دي، له دې هیواد غواړي چې د دوی د بیا میشتیدنې سمدستي اقدام وکړي. په کابل کې یو میشت افغان چې جرمني ته د لیک په تمه دی او نغواړي، په دې راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته ویل
متاسفانه روز به روز چالش های ما افزایش پیدا میکنه و ما با چالش های مختلف مواجه هستیم. با چالش های امنیتی مخصوصا در افغانستان. خواست ما همی است از کشور جرمنی که همان گونه که وعده پذیرش صادر کرده بودند، خواهشان به این وعده خود اینا پایبند بمانند و همو پروسه را سرعت ببخشند.
سمیر ریحان چې په پاکستان کې اوسېږي او د جرمني کیس لري وای
لا مهاجر منون کې ودونه څخه زموږ غوښتنه دا ده چې افغان کډوال وضعیت ته رسیدنه وکړي او دوی له دې وضعیت څخه وژغوري که دوی افغانستان ته لاړ شي د خپلو او ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کیږي او دلته هم له ډېرو ستونزو او ننوکو سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې درې اونۍ وړاندې د جرمني نوي احتمالي صدر اعظم فریډریک مرز اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د طالبانه منلو برنامه به ودرول شي او بل نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. په روسي ځل د تیرې مارچ په 15مه له پاکستان جرمني ته 104 افغانان انتقال شول. دې وړاندې د مارچ په 3مه او د فبروري په 15مه هم د افغان پناه غوښتونکو دوه الوتکې ترسره شوې چې ټول ټال 215 افغانان له اسلام آباد برلین ته ولېږدول. د جرمني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هیواد له 2021 کال راهیسې 15500 افغان پناه غوښتونکو انتقال کړي. د جرمني د فدرال احصایې د دفتر د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر لږ تر لږه 4,20,000 تنو ته رسیدلی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د خوست اوسیدونکو وایي پخوا به د دوی په سیمه کې د کوچني اختر لمانځنه د لوی اختر پرتله مختصره وه، خو اوس یو بل ځای کې د ځوانانو په میلو چکرونو سره د کوچني اختر لمانځنه هم پراخه شوې ده. د خوست اوسیدونکو زیاتوي د کوچني اختر په شپو ورځو کې د دې ولایت لرې او نږدې سیمو ته ځي او هلته میلې او بنډارونه کوي. د خوست اوسیدونکو دا ډول تفریحي پروګرامونه له اختر وروسته هم څو ورځې دوام کوي.
په خوست کې چې پخوا کوچنی اختر نسبتا لنډ منزل کېده، اوس مهال تفریحي شنو او خیرازه سیمو ته د ځوانانو په تګ هلته د بنډارونو او میلو په جوړولو سره تر دې پراخ شوی چې یوازې د اختر په دریو ورځو کې نمانځنه نه ختمیږي، بلکې څو ورځې نورې هم دوام کوي. له دې سربیره په خوست کې شنو او تفریحي سیمو ته په ډېر شمېر کې د خلکو په ورتګ سره په دې ځای کې په چټکۍ د سیلګرۍ دود پراخیږي. د خوست یو اوسیدونکی احسان الدین ارمان مشال راډیو ته ویل
که با یو ورځ به کوچنی اختر ولمنځنه وروسته به مبارکیان کېدلې، اوس هغه مبارکي هم کېږي، خو دغه اختر چې دی څو ورځو ته غځېدلی دی که نه، مثلا اووه ته تر لسو پورې ورځې ونیسي چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
د خوست سره چې څو لسیزې وړاندې د ځینو لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکي بلد نه ول، د خپلې مناسبې آب و هوا او تر څنګ یې په وروستیو دوه لسیزو کې د چټکو اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو له کبله د خلکو پراخ پام خپل کړی او لري او نږدې ولایتونو ورته تګ راتګ ډیر شوی دی. د کندهار اوسیدونکي سمیع الله او د کابل اوسیدونکي مسعود زدران وویل
خوست ماشاءالله ډیر ښه ځای دی، ښه خلک دي، په اخلاقي مور ته سلام دي، هر څه باندې ډیر ښه خلک او سات متیزو موږ د افغانستان د خلکو سره دا اړه لرو چې ګډ راشي. خوست خوست تعقیب کې خو ډیر ښه زینه دي.
اختر ته د کابل نه راغلی و، د ملګرو سره د چکر دپاره د تفریح دپاره مختلف ځایونه مو ولیدل، چکر مو وهه، ډیر مو خوښ شول. خوست ماشاءالله د تفریح دپاره ډیر بهترین ځایونه لري.
د ځینو نورو سیمو سره په یو څه توپیر په خوست کې په اخترونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې د ملګرو ځوانانو یو ډول جامع او لباسونه او د دوی ګډو میلو او بنډارونو د اختر نمانځنې پراخې کړي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی زین الله کاروان وایي
دا سو مرګل چې یو د یو ډله ګروپ ته مونږ په دا د درې کوله کېږي چې مونږ یو ځای ګرځو، یو ځای جمعې کوو، یو ځای بنډر نه کوو او یو ځای د اختر مبارکۍ ته ځو. دې سره مونږ ملي کوو، د اختر یو ځای مونږ منځو.
خوستي ځوانان په دې ځای کې د سیلګرۍ د صنعت پرمختګ په دې پورې هم تړلی بولي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د چکر او ساعتیرۍ لپاره تفریحی زایونه ډیر شي. د خوست یو بل اوسیدونکی صابر الله روخان وایي
میلمه فاله او خیسته ځوانانی د خوستیانو
موږ د دولت نه او د مؤسساتو څخه دا هیله ده چې دوی موږ ته داسې د تفریح ځایونه برابر کړي چې د نورو ولایتو خلک هم زموږ ولایت ته د تفریح په خاطر راشي.
د یادونه ورده په خوست ښار کې د ځینو نویو پارکونو او تفریحي غونډیو سربیره فارم باغ، وزیر باغ، میلمکوټ او بالاوټ پخوانی باغونه، همدارنګه د تڼیو ادممه، د ګربز و غلام خان، ځازی میدان، د باغ سنارګۍ او د صبری و زنبر او سپری هغشنی او زنګلیزی سیمی دی چې اوس ورته د خوست او له نورو سیمو د سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اکله خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو، په پایل کې د خبرونې د موضوع په اکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنیزې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل یې کې، بې عزت یې کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډیر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډیر بد راتلونکی به ولري که چیرې پر وخت مهار نه سي، هغه دغه سخت افراط او تفریط کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزلا دهقانی ما د بغلان ولایت اوسیدون کې د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډیره خوشنوون کې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډیرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي، چې په اقتصادي ستونزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام، زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک بے جایه خبرې یا بے جایه مسائل ډیر استفاده کوي، ډیر بد خبرې، ډیر بد مسائل منځته راځي یا ورسره مخامخ کیږم. نو د مل پر ډیر زوروونکي او ډیر رانجاوره دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بے ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوونکي خبره ده چې پر ډېرې سختې انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږو.
درمنه دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمنه اوریدونکو ته سلامونو احترام ولندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا په اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلی کیو چی تقریبا نیم قرن جگره موتیره کرده. و هم دی خاطر ده افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه ده افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو ده بل منل، ام دگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی، اتکا باید پدا مسائلی که بوشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی، دا خو باید مونگا و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو کې فکر وکړو او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات در اصلی تکی پدا مقرراتو که دادی چه در طول اعضا پی یو رسانه که مثال پی فیسبوک که یا پی تویتر که یا پی نورو رسانه که، یعنی احترام در طول اعضا، احترام در اشخاص، هر شخص مکلف ده چه در مقررات مراحل مانای داده چه در نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي. یعنی اتهام کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف دی قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجع وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. یعنی موضوع ډیر هغه کیږي، خب به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجع و تهم اشخاص مراجع و کنی. دا طول دغه ده اشخاص و ده دفاع، ده شخصیت ده دفاع بخاطر قوانین موجود ده پا طول اروپا و امریکا، پا دغه ایوادونه که چه، یعنی متمدن ایوادونه دی، حاکمیت قانون موجود ده. هر سو کولیشی چه ده خپل شخصیت ده دفاع بخاطر اقدام و کنی، اعتراض و کنی، او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کی، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصیم اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. هیڅ څوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصی مسائلو کې، په خصوصي مسائلو کې مطالب مطرح کی، اتهامات وارد کی. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راسو دیتا کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکا؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصی مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومی مسائل، ژبنی مسائل، سمتی مسائل، مذهبی مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډیر قوي تاثیر لري، او متاسفانه دس یو حالت را منسته شویده چه یعنی دی اشخاص و پوگته، شکست خورده سیاست مداران و پوگته، جنگ سالاران و پوگته، بازه یعنی فیسبوک چرهون کی، بازه فیسبوک ماران، یا مثال پر نور و رسانگانو که دی اغوی پوگته یو دبل سره مقابله کیوی، یو دبل سره مجادله کیوی.
اوس رگرزو یو چو کلون ورانده تا، آیا اغا وقت امدسه یو بل ته البته ټول نه خیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل په خام و او که اوس دور شی پیدا کړی دی؟
نه خو معلومدار چې دا ډیر تفاوت لري. خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده، مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ و د ډیر بد حالت دوره مو تیر کړی ده، په خپل وطن کې پمداوس ډیر بد حالت روان ده په افغانستان کې. همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي، په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاون ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه. هغه وخت معلومدار چې ډیر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و پا افغانستان که. مگر اصل موضوع داو چه اغا وقت یعنی اغا ده طولن نرمونه، میارونه، ارزختونه ده اعترام وروو، یعنی ده افغانستان پا تاریخ، ده افغانستان پا فرهنگ، ده افغانستان پا دین که معلومدار چه دیر قوی ارزختونه موجود دی، چه اغا ده انسانیت پا بارکه، ده شخصیت پا بارکه، ده اعترام پا مبارکه، اسپینگیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حد اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي. په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې. پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده. رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان دا دی چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که. اغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت، د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ ته باید پاملرنه وکړي. دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان که اغه وخت چې دولت یعنی وجود و نه لري، مسئولیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسئله ده. او بل مسئله متاسفانه د نن په افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله، دا یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت که د ما په آن یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه دننه نه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید دا؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی، یو نوه باید چه احیاوشی اغه واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده. پا همده خاطر در غد پاره باید اقدام بوشی. او اصلی تکه در ما پا انداده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغه سوک چه او رسانه لری، رسانه چه یعنی چلون که دی او رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو اعترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت و رسپکت چه ارتوایی اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چه یو اساس را منسته چی چه یو دبل تا درناوی وکی، اعترام وکی، او مشترک اغا مشترک منافع چی دی، مشترک ارزختونو تی دی، اغوی تا باید ډیر درناوی وشي.
ساده چې راځو په اخره کې به د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه، دغو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډیر قوي موجود ده. اصلی ټکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي، یعنی وخت ډیر اهمیت لري. هغه وخت چې هغوی ضایع کوي په دا رسانه کې، یعنی بیهوده وخت ضایع کوي، د وخت قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلی مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلی مسله ده. د مونږ او تاسو دپاره هغه اصلی قدرت، اصلی صلاح د افغانانو دپاره خدای ودونه که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونه که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. پا همده خاطر ده ما پیام طول افغانانو ته، مخصوصا زوانان ته دادی چه ده وقت قدر باید پا پام که ونیسی او ده وقت نه ده شرایطو نه باید دیر قوی استفاده وشی. منگو که دا زوانان تحصیلات ولری چه پا طولنه که پسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جوند که قوی برخه واخلی، طول زوانان، طول افغانان باید دا مسائل پا پام که ونیسی، یو بلتای درناوی وکری او اعتماد وکری.
بله سادات صاحب، دیر زیاده مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسی.
میربانی، اوسا او تند اوسی.
درن دوستانو دا و دیدی اونه ایده اساسی او بشری حقونو خپرونه لمک سره پا دیخ پرونه که میل ما و پا بحر که دی حقوق پوهانو در طولن مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرزه که چی است الله ممال او ملگره.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
Hello.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
زمانے گارا مینا زمان سفایه